السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجی دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هر چا چې پر 209 شاهین قول اردو د حمله پر مهال وظیفوي غفلت تر سره کړی وي سزا به ورکول کیږي د کونړ دینی عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو په مزار شریف کې د وشل شو افغان سرتیرو فاتحه واخسته او پر جماعت او افغان سرتیروی ورسته بریت په سختو ټکو وغنده خو تر هر څه مخکې پام وکړي د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ناجیه صاحب وړاندې کوي
السلام علیکم د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی د امریکا د ملي امنیت سلاکار په بلخ کې ورسی حمله غندلې ده د ننګرهار په زنیو ولسوالیو کې د کوکنارو 1500 جریبه کښت لمین زوړل شوی او د پاکستان پوز وایي سلور سرتیری د ایران پولې ته نږدې په بمی چاودنه کې وژل شوی دی بشپړ خبرونه په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو په ورسی حمله کې د وژل شویو سرتیرو او منصبدارانو جسدونه د هغوی خپلوانو او سیمو ته استول کیږي د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي رادیو ته وویل چې هرې سیمې ته د مړو د لیږدولو بهیر پیل شوی او ځانګړي ترتیبات ورته نیول شوی دي
د شهیدانو د لیکدولو لپاره او د هغوی د تکفین او تدفین لپاره ټول ترتیبات ونیول شو کمیسیونونه وټاکل شو هغوی چې د هر ولایت و هماغه ولایت ته کوپتر کې په الوتکه کې او یا په موټرو کې په امبولانسونو کې په هر شي کې چې ضرور و هماغه ترتیبات لید
د خغلی وزیر په وینا حمله لسو کسانو چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی وي کړی ده حکومت ټینګار کوي چې د تلفاتو شمیر د سلو په شاوخوا کې دی خو ځینې چارواکي سرچینې وایي چې په حمله کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي دي په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو وحشیانه حملې زموږ له زړورو متحدانو افغانانو سره زموږ تعهد لا کلک کړ د امریکا له سفارته په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوی چې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ملاتړ تعهد د فولادو په سیر کلک دی او داسې وحشیانه حملې د دوی اراده لا پیاوړې کوي په خبر پاڼه کې چې د امریکا د سفارت د شارز دفیر په حواله خبره شوه وی راغلی چې په داسې خلکو چې په جماعت کې پر منځ ولاړو حمله د وسلوالو طالبانو وحشت او ظلم سرګندوي د امریکا سفارت د دې پیښې له امله د افغانستان ولست د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر په بلخ کې ورسته حمله وغندله د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله خغلی مکماستر پرون یکشنبه د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له سلاکار سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې افغانستان له تروریزم سره په خپل مبارزه کې یوازې نه دی د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي زه د افغانانو د زغم او ټینګې ارادي دغه احساس خورا ډیر ستایم د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي چې امنیتي ځواکونه به د خمن له عواملو او نفوذي عناصرو پاک کړي د ننګرهار چارواکي وایي چې په هسکه مینه چپرهار او خوګېڼو ولسوالیو کې د کوکنارو 1500 جریبه کښت لمین زوړل شوی د ننګرهار په 9 ولسوالیو کې له تیرو 2 اونیو راهیسې د کوکنارو د کښتونو پر ضد کمپاین روان دی د ننګرهار د والي دفتر پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر 1500 هکتار ځمکه کرل شوی کوکنار به لمین زوړل شي په خبر پاڼه کې همدارز ویل شوی چې د خوګیانو ولسوالۍ د مملې او شګي په سیمو کې د هیروینو سلور کارخانه هم تخریب شوې دي د پاکستان پوز وایي سلور عسکري د ایران پولې ته نږدې په بمی چاودنه کې وژل شوی دي د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي چې په دې چاودنه کې پرون یکشنبه 3 سرتیری ټپیان شوی هم دي د سیمه ییزو چارواکو په وینا د عسکرو په بلوچستان کې ګزمه کوله چې موټر په ماین والوت د حمله مسولیت لا چا نه دی منلی شمالي کوریا خبرداري ورکړه چې د امریکا یو بیړۍ به چې په آرام سمندرګي کې د جاپان له دوو جنگي بیړیو سره په پوځي تمرینونو لګیا ده ډوبه کړې. دا خبرداری په شمالي کوریا کې د حاکم ګوند په ورځپاڼه کې خپور شوی. شمالي کوریا ویلي زموږ انقلابي ځواکونه تیار دي چې د امریکا هغه بیړۍ چې هستوي قدرت لري الوتکې لیږدوي په یو وار ډوبه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شمالي کوریا سره د کړکیچ د زیاتېدو له امله آرام سمندرګي ته د دې بیړۍ د استولو امر کړی. جاپان هم له امریکا سره د همغږي لمخې خپل دوی بیړۍ د امریکا له بیړۍ سره ملګری کړي دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا حکومت یو کوریایي الاصل امریکایي چې په شمالي کوریا کې استوګن شوی و نیولی. اوس مهال لږ تر لږه دوه امریکایان په شمالي کوریا کې بندیان دي. د فرانسې د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو نشتې بشپړه پایله ښیي چې منځلاري کاندید ایمانویل میکرون او ښي اړخه سیاستواله ماري لوپا د انتخاباتو دوهم دور ته وتلي دي. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د راتلونکي مې میاشتې په اومه نیټه وشي. د نږدې 99% کې شمیرل شویو رایو پایلې ښیي چې میکرون 23.2 او ماري لوپا 23.5% کې رای ګټلې دي. لوپا د انتخاباتو پایله تاریخي وګڼله او میکرون بیا خپل پلویان وستایل چې د نوموړي په وینا د فرانسې مسیر بدل کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین ولسمشر ته ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې اعمال د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اړیکو د نورمال کېدو مخ ته یو خنډ دی. ریکس ټیلرسن پرون په ټلیفوني تماس کې پیترو پوروشینکو ته له اوکراین څخه د امریکا د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مایک ټونر ویل چې د دې ټلیفوني تماس هدف له روسي مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستۍ کتنې جزئیات شریکول و. مارک ټونر ویل ټیلرسن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په خپل کتنه کې هغه ته په ډاګه کړی ده چې که څه هم واشنگتن غواړي له مسکو سره اړیکې نورمال کړي خو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې کړه وړه د دې هڅو مخ ته خنډ دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې صد مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت وی هر مقام یا چارواکی چې په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو د حمله پر مهال وظیفوي غفلت کړی وي سزا ورکول کیږي.
مګر موږ دا منو چې غفلت کړی تاسو وګورئ چې په غفلت په نتیجه کې او ته جزا ورکول کیږي. څرنګوالی ته به معرفي شي ډیر نږدې وخت کې به تاسو واورئ.
د کونړ دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو پر 209 شاهین قول اردو رسته حمله په سخت ټکو وغندله.
تاسو ولده که زما ملي اردو سرتیره شهید ده، جمعات هم شهید شو، قران هم شهید شو، منبر هم شهید شو.
پر روان خبرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه حمله ورو او دا هم اوري چې د افغانستان د امنیت وزارت وي د مایوبېدو او د ماشومانو د مړینې مخنیوي لپاره واکسین تر ټولو اغسانه او اغیزمنه لار ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د لوبول میدان او د ګوډي اچار خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په سفر ډول اوریدل شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وای په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو په حمله کې کچیر ته چارواکو وظیفوي غفلت کړی وي او کوم چارواکي دا تور ثابت شي نو سارنوالۍ ته به سپارل کیږي او سزا به ورکول کیږي. دفاع د وزارت ویان د جمعې په ورځ په دې حمله کې د وشل شو کسانو د شمیر په اړه زیات څه ونه ویل، خو دوی ویلي چې د مړو لیږد او کورنیو ته د جسدونو د انتقال چارې پیل شوې دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زیب رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د حمله د امکان په اړه ورسېدلي رپورټونه عمومي وخو دفاع وزارت له مسولیت ځان نه بسي او هغه کسان بچي پر 209 شاهین قول اردو د حمله د مخنیوي په برخه کې غفلت کړی مجازات شي.
په هیڅ صورت سره دا پیښه باید نه وي رامنځته شوی. موږ ور باندې ډیر غمجن یو. مگر مسئله دا عمومی راپورونه داسې و چې ممکن دښمن په کوم ځای باندې برید وکړي، مشخص داسې راپور نه و چې په همدې ځای باندې برید کوي. مگر موږ دا منو چې غفلت کړی، تاسو وګورئ چې په د غفلت په نتیجه کې هغوی ته جزا ورکول کېږي. څارندوالۍ ته به معرفي شي ډېر نږدې وخت کې به تاسو واورئ.
د ملي دفاع وزارت ویاند هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي د ملي دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د ملي اردو په 209 شاهین قولي اردو د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د دفاع وزارت ویاند وویل چې د حملې په اړه څېړنې کوي. د ارګ خبر پاڼې د شنبې په ورځ وویل چې د ملي دفاع وزارت مرستیال، د لوی درستیز مرستیال او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال د څېړنو لپاره بلخ ته تللي دي. خو له رپورټونو سره امنیتي ځواکونه ولې ونتوانېدل چې د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې پر 209 شاهین قولي اردو د حملې مخنیوي وکړي. په دې اړه په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار او د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو څارونکی شفیق همدم وایي چې یو لوی دلیل یې په مرکزي حکومت کې موجوده بې کفایتي ده.
سه دلیل لاره. دلیل اولش ضعف مدیریت و رهبریه و دوم مشکلات داخلی افغانستان.
شفیق همدم له واشنگتن په امریکا کې ازادي رادیو ته وویل اول دلیل یې په مدیریت او رهبری کې کمزورتیا ده، دوهم یې د افغانستان کورنی مشکلات دي چې په نظام او حکومتي تشکیل کې ستونزې هم پکې شاملېږي، دریمه مسله دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې خپله بهرنۍ کړنلاره په خپله او په مستقل ډول وټاکي. د افغانستان د ولسمشر سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوی پرون وویل چې په بلخ کې په وروستۍ حمله کې یوې منظمې دولتي شبکې لاس درلود. هغه پرته له دې چې کومه ځانګړې یادونه وکړي وویل چې څېړنې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې ځانګړې کمیټې ټاکل سوي چې په بلخ کې د هر وژل سوي عسکر او منصبدار مړی د هغه کلي کورته ورسوي. د ملي دفاع وزارت د ویاند په وینا په مړو کې د بیلابیلو ولایتونو وګړي شامل دي.
و امر دل چې د افغانستان د دفاع وزارت وی په بلخ کې پر 209 شاهین قولي اردو د حمله پر مهال کوم چارواکي باندې وظیفوي غفلت ثابتېږي نو سرنوالۍ ته به معرفي شي او سزا به ورکول کېږي. په همدې حال کې د دفاع د وزارت وان وی چې په دې پیښه کې د وشل شو سرتیرو او منصبدارانو د مړو انتقال د هغوی کورنۍ او د هغوی د مړو انتقال پیل شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د کونړ دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په مزار شریف کې د وشل شو افغان سرتیرو روحونو ته د ثواب په نیت لومړی د قران کریم ختم وکړ. وشل شو ته د مغفرت او ټپیانو ته د عاجل روغتیا دعا وکړه. دینی عالمانو ویل د مسلمان وچنه په هیڅ صورت کې جهاد نه دی، بلکې د اسلام د سپیشل دین بدنامول او فساد دی او باید چې خلک د دې فساد پر ضد راپاسي. غونډه تیر ماخام د شهیدانو په پارک کې جوړ شوې وه. په اړه لسیمه زموږ همکار روح الله انوري ریپورت راستولې ده.
د مدني ټولنې مشر محمد شعیب غروال وویل دوی د مزار شریف په 209 قولي اردو کې د جمعې په ورځ په جمعات کې تر سره شوې برید غندي.
د هیواد اصل بچي د دې هیواد نه د دفاع په لار کې قرباني ورکړي او په جمعات کې په سترو باندې تاسو وکتل چې د هیواد دښمنانو لخوا په دې نامه وجل شو غندي چې دوی باندې جهاد روا دي او ځان ته دا جواز ورکاو چې جمعات کې په جمع باندې زمنګ د وطن د ملي په وسرتيري ووجني او
هغه ول پوخا په هیواد کې د جمعات قران کریم پګړی او نورو اسلامي او افغاني ارزښتونو ته په درنسترګه قتل کېدل، خو اوس د هغوټولو سپکاوی روان دي.
موږ افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د دغه مناسکونه د دغه ارزښتونو نه چې هغه جمعاتو، هغه عالمو، هغه منبرو، هغه قران شریفو، هغه پټکیو، دغه درنه ارزښتونه چې موږ او تاسو ته دی پاکوله او ترې کوي، نن زموږ سره څنګ په څنګ باندې هغه ارزښتونه هم قرباني ورکړي. پرون تاسو ول د کزما ملي اردو سرتیره شهیدې ده، جمعات هم شهید شو، قران هم شهید شو، منبر هم شهید شو او هغه پټکی هم قرباني ورکړل شي زمانګ د دینی عالم په سر باندې.
مولوی محمد انور وویل څوک چې په جمعات کې لمونځ کوونکی وژني هغه له اسلامي احکامو به خبر دي.
وا په هغه مسلمان باندې چې په جمعات کې عبادت کوي، الله ته سجده لګي، قران لاس کې دي او ته په هغه پس ټوپک راخلې وژني، هغه رب ته څه جواب کوي، هغه پیغمبر ته څه جواب کوي.
هغه ول جنگ او جهاد د هغه چا خلاف روا دي چې څوک بی ګناه خلق وشنی لار بندوي او د مسلمانانو په منځ کې ویر خپروي.
جنگ د هغه چا مقابل کې دي چې څوک د نظام د تخریب د پاره کار کوي، لار قطع کوي، لار شو کوي، نظام خرابوي، ویرا شي، په نوې اصطلاح دهشتګردي خوري. قران کریم حکم کوي چې ته خلق سره وجنګيږي، لاس او پخې ور لغوس کوي تر څو د نور خلکو د پاره عبرت شي. نو هغه عسكر، هغه پوجي او هغه د امنیت ملي کارمند چې په دې لار کې جهاد کوي، په دې لار کې مبارزه کوي، دغه مجاهد دی.
مولوی نجیب الله حقیر وویل د حکومت او افغان ځواکونو په دننه کې داسې کسان شته چې وسلوالو مخالفینو سره په سترو او کوچنیو بریدونو کې همکاري کوي. باید حکومت له دغه ډول کسانو پاکریشی
د اوسره عناصر او چاغه در حقیقت د ملت دښمنان دي، د نظام دښمنان دي. ولو کاغه د نظام په داخل کې او په چوکاټ کې کار کوي، دا د ملت دښمن دي. خدایغي نیول هم د نظام پریزه ده چاغه باید ونیسی او د دې ملت په ځل کې چې راکم غم او درد پیدا شوی دی، د دې دا جذبه د هغوی په محاکمه باندې سړه شي.
حکومتي مسؤلین وایي د تیرې جمعې په ورځ څو تنه وسلوال برید کوونکي د افغان ځواکونو له موټرو او لباس څخه په استفاده 209 قلی اردو ته ننوتل او هلته یې هغه افغان سرتیری او افسران د خپل برید هدف وګرځول چې تازه د جمعې لمونځ کړی و. څوک جمعات څخه د راوتلو په حال کې وو او څوک هم د ډوډۍ خوړلو دپاره خوړنځي ته رسیدلي وو.
د روح الله انوري په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په مزار شریف کې د وشل شو افغان سرتیرو روحونو ته د ثواب په نیت د قران کریم ختم وکړ او د غبري دي په سختو الفاظو وغنده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوب له میدان ورزش خبرونه او د ګړې اچار مهروي. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ پر سپانه لوستي او د افغانستان د ورسیو تحولاتو په اړه د زینو مقالو مهمه برخه دروروي.
کابل چاپ پرسپانو په خپلو نننې غنو کې هم په بلخ ولایت کې د طالبان لخوا د ملي اردو د وژل شویو سرتیرو په تړاو مطالب چاپ کړي دي. اطلاعات روس پلواکی ورسپانی په دیړه خپل سر مخاله کې لیکلي پروند وشل شو یو سرتیر په پار د افغانستان بیرغ نیم ځوړندو او د نړۍ غړو هیوادونو د دوی له کورنۍ سره د غمرازي مراتب څرګند کړي ول. په سر مخاله کې راغلي چې په دې لړ کې د هیل نومړي وزیر نریندرا مودي دغه پیخه په کلکو ټکو غندلې او د غشان په افغانستان کې د بریتانیا پر سفارت هم د هغه هیواد بیرغ نیم ځوړندو. سر مخاله لیکونکي د غشان لیکلي چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم د بریت غندلې او ویل دي چې نور به طالبانو ته ورونه ونه وای. هوا دولتي ورسپاڼې میا په دې اړه خپل سر مقاله کې لیکلي پروند وژل شو یو سرتیر په پار په افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی او خو د سر مقاله لیکونکو په وینا دا ویرو ماتم د دغو اتلو سرتیرو مدنمانه شهادت توجیه کولای نشي، بلکې د په خبره دا د افغان ولس پر زړه هغه سوري دی چې هیڅ کله بروغ نشي او نه به هم دغه ستر جنایت د چا له یاده ووسی. په سر مقاله کې راغلی چې په بلخ کې وروستي پیښې افغان ولس خوشینه کړي، د پیښې د ژوره پلټنه وشي او د مخالفینو پر وړاندې د یووالي د پیوړي کولو په هدف دي موندنې او نتیجه له خلکو سره شریک شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي باید خلک سره لاسونه ورکړي او د طالبانو په وړاندې ملي پاڅون وکړي او د سر مقاله لیکونکو په باور دا هغه یوازینۍ لار ده چې د دښمن جنگي ماشین درولې او ختمولې شي. د سر مقاله لیکوال لیکلي دا ځکه چې دولت د طالبانو پر وړاندې څرګند دریځ نه لري او آن ولسمشر محمد اشرف غني په بلخ کې په وروستیو څرګندونو کې له طالبانو کومه یادونه ونه کړه، حال دا چې د داعش ډلې په ګډون یې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه. سرمقاله لیکونکي دا هم ویلي کچیر ولست د طالبانو پر وړاندې د ملي پاڅون خبرې ته غاړک دي نو پیل یې باید دینی عالمانو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي چې د تروریستي ډلو ترڅنګ یو شمیر سیمه ایز قومندانان او غیر مسؤوله وسروال هم د مخدره موادو په تولید کې لاس لري. د دې موینیت وایان مهدی کاظمی د یک شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې دوی له دې کسانو ځینې نیولې دي. د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون بیا وایي چې د نشي توکو په قاچاق کې ځینې دولتي مقامات هم دخیل دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د نشي موادو د کښو تولید په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې شوې، حکومتي بنسټونه وایي چې د تروریستي ډلو ترڅنګ سیمه ایز قومندان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخدره موادو له لارې ګټې ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي دا قومندانان او سیمه ایز زورواکي تر ډېره په نامنه سیمو کې فعال دي. د یاد موینیت ویان مهدي کاظمی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دیوی مونږ د مخدره موادو په تولید او قاچاقو کې د غیر مسؤوله وسلوالو لاس لرل نه ردو، ولې مونږ د تنفیذ کوونکي قوې په هیڅ ژمنتیا او اراده لرو؟ هر څوک که هغه مسؤول یا غیر مسؤول وي او د نشي توکو په کار کې لاس ولري د هغې د نیولو اقدام کوو. په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیواله ټولنې تل په دغه هیواد کې د مخدره موادو سره د مبارزې ویلي، خو افغانستان لا هم د نړۍ یو لوغو هیوادونو څخه دی چې ډېر مخدره مواد تولیدوي. د راپورونو له مخې دا مهال د زیات تولید ترڅنګ د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د نشي توکو څخه اغېزمن دي. افغان چارواکي وایي چې ناامني او د نشي موادو کښ یو له بل سره مستقیمه اړیکه لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت د معلوماتو له مخې په ختیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ناامنیو دلیل تر ډېره د نشي موادو کښ، تولید او قاچاق جوړوي. له دې سره د مشرانو جرګې د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي هم د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د یاد کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی وایي چې د دې کسانو پر وړاندې هم باید حکومت اقدامات وکړي.
ډېر لوړ پوړي چارواکي حتی د جنرالانو د لوړ پوړو خلکو پورې په مواد مخدر کې دخیل دي. دا ټول لار سمې تاسو وګورئ، دغه لوی لار باندې ستریږي، دا خو پر اسمان په خوا نه ځي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی بیا وایي حکومت ژمن دی چې د شواهدو په صورت کې د هر چا پر وړاندې ودرېږي، خو یو شمېر مدني فعالان د غلې ډلې فرید احمد امیری وایي چې حکومت یوازې په ټیټه کچه اقدامات کوي، خو د زورواکو او چارواکو پر وړاندې کله هم جدي اقدامات نه دي کړي.
د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي د مایوبېدو او د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره واکسین تر ټولو اسانه او اغیزمنه لار ده. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ د واکسیناسیون نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې ناستې ته وویل چې په تېره یوه لسیزه کې د واکسین له لارې د مخنیوي وړ ناروغیو د مړینې په سطحه کې کمښت راغلی دی. خو په افغانستان کې د یونیسف دفتر وایي د واکسینونو د پروګرامونو د پلي کولو په برخه کې له موجوده پرمختګونو سره سره لا هم د ځینو ستونزو له امله سم نیم ماشومان له واکسینونو پاتې کیږي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له یو کلنۍ مخکې هر ماشوم 15 ځلې د واکسین په اخیستلو له نري رنځ، فلج، توره ټوخله، تیتانوس، تور زیړی، سینه بغل او د شری له ناروغیو خوندي پاتې کیږي. د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د یکشنبه په ورځ په کابل کې د واکسیناسیون نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې ناستې ته په وینا کې له ټولو کورنیو وغوښتل 16-15 کلونو کم عمره ماشومان د واکسین په کولو سره له وژونکو ناروغیو وژغوري.
تطبیق واکسین یکی از آسانترین و کم هزینه ترین
د واکسین پلی کول له معیوبیتونو او د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره تر ټولو اسانه او د کم لګښت اغیزمنه لاره ده. د وقایوي طب او د عامې روغتیا اساسي بنسټ جوړوي. دا خدمات چې د یو ماشوم د ژوند له لومړۍ ورځې پیلېږي د هغه د روغ ژوند یو چانس برابروي.
خغل نیم وایي د محل د وژونکو ناروغیو په وړاندې د بیلابیلو ډولونو 12 واکسینونه د 1250 مرکزونو له لارې په ویډیا ډول له یو کال ښکته ماشومانو او امیدوارو مېرمنو ته ورکول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د محل له هرو شپږو ماشومانو یو واکسین ته لاسرسی نه لري او له هرو زرو ماشومانو 55 له 5 کلنۍ وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت شمیرې په ډاګه کوي چې د واکسین پلي کولو له امله په 2002 میلادي کال کې د ماشومانو د مړینې کچه په هرو زرو ژوندیو ولادتونو کې 115 پېښې، په 2010 کال کې 80 او په 2015 میلادي کال کې 45 پېښو ته راښکته شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د پولیو درې مثبتې پېښې په کندوز، هلمند او کندهار کې ثبت شوې دي. لا بلې خوا په افغانستان کې د یونیسف ادارې مشرې میرمن عادل په دې ناسته کې وویل چې د واکسینو د پلي کېدو په برخه کې له پرمختګونو سره سره لا هم د افغانستان سم نیمایي ماشومان واکسین ته لاسرسی نه لري.
د واکسین په ورځنیو پروګرامونو کې له ټولو پرمختګونو سره موږ لا هم یوازې د افغانستان نیمایي ماشومانو ته رسیدګي کړې ده او پاتې نیمایي ته لا رسیدګي نه ده شوې. دغه ماشومان په هغو ساحو کې دي چې په هغو سیمو کې ژوند کوي چې ورته لاسرسی ستونزمن دی. دوی ډېر زیانمنونکي ماشومان دي او تر هغې چې دغو ماشومانو ته رسیدګي ونه شي موږ به خاموشه پاتې نه شو.
په همدې حال کې بیا د روغتیا په برخه کې د ولسمشر سلاکار نجیب الله مجددي په دې ناسته کې وویل سره له دې چې د واکسینو پلي کول د عامې روغتیا وزارت کار دی، خو نوموړي ټینګار وکړ چې ماشومانو ته د واکسین پروګرام په عملي کېدو کې د کورنیو د هڅولو لپاره د خلکو، مدني ټولنو او دیني عالمانو همکاري اړینه ده. د نړۍ د روغتیایي سازمان د شمیرو په اساس د واکسین په پلي کېدو سره په کلنی ډول 2.3 میلیونه ماشومان له مړینې ژغورل کېږي او د واکسینو د لا پلي کېدو په صورت کې به د 1.5 میلیونه ماشومانو ژوند وژغورل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خبریاست په تیرو برخو کې مو د لیتیم د استفادې په مواردو خبرې وکړې او وویل شول چې په صنعت کې له دې مادې زیات کار اخیستل کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دا ماده پکې پریمانه موندل کیږي او ویل کیږي چې ممکن په راتلونکي کې د دې مادې له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي. د افغانستان لپاره د لیتیم پر اقتصادي ګټو د ډاکټر محمد تنها نظر اورو.
ډېر زیاتې اسانتیاوې لري، ډېر زیات کمپنۍ هلته زړه ښه کوي چې ولاړ شي، نو هغه مونوپولیزم له بای نه دي که یوه کمپنۍ یو په یو داوطلبي کې یو قیمت ورکوي، که کمپنۍ لس شلي نو طبیعي خبره ده چې ځینې وخت عین قیمتونه نیمایي ته راځي. او متاسفانه افغانستان په اوسني شرایطو کې ډېرې زیاتې کمپنۍ نشته چې دې ته زړه ښه کړي چې په داوطلبي شرکتو کې. موږ بده تجربه د لوګر د عینک مس عینک درلودلې چې چینایي کمپنۍ هغه نیولې وه، ولې ویل چې موږ به د ریل پټلۍ جوړوو حتی دې سیمې ته، خو آخر کې امنیتي مشکلاتو، کلتوري مشکلاتو، د قوانینو کې یو څه ستونزې دې ته اړه کړه چې کمپنۍ اوس بیخي تقریبا کار بند کړی.
حاضر دم په نړۍ کې تر ټولو زیات لیتیم په ارجنټاین، استرالیا، برازیل، کاناډا او چیلي کې استخراجیږي. د افغانستان د لیتیم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوې وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اکثرو اوریدونکو په خپل اسمي سونو کې په 209 شاین قلوردو د حمله او په دې حمله په تړاو د روانو حالاتو په باب اسمي سونه او پیغامونه استولې دي. زمونږ یو اوریدونکو لوګر څخه لیکلي دي چې د افغانستان شفیجان زدران له نادر شاکوټ څخه لیکلي زمونږ اردو د خدای پاک په کور کې شهیدان شول او خدای پاک څخه غواړو چې قاتلانو ته سزا ورکړي. خالد بیا له یو نامعلوم ځای څخه په خپل سمس کې وایي دغه اردو په مسجد کې نکفرو، هلته قرآن او هلته د خدای عبادت، چې دا هم مله پرې شوې ده. یو بل اوریدونکو مو محمد قاسم زواک د چله هلمند خوی په بلخ کې د شین په قلوردو کې انتحاري حمله یو وحشانه او غیر انساني بریدو د بریده پاکستان استخباراتو کړی دی بلکې د اوریدونکو نظر دی زمونږ عزت الله الحمد لوګر د ازر ولسوالۍ څخه سم ساستولې وای د 10% عملیات چې په بریالیتوب سره پر مخ روان دي هله چې دا عملیات همداشان دوام وکړي تاسیزم غږ له ازادي رادیو اورې د خبرونې په دوهمه برخه کې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه هم ریپورت اوریدل شي خو اوس لس نیمه بجې دي له ناجي صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
په بلخ کې پر 209 شاهین قلو اردو په ورسی حمله کې د وژل شویو عسکرو او منصبدارانو جسدونه د هغوی خپلو سیمو ته لیږدول کیږي د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر په بلخ کې ورسی حمله وغندله د ننګرهار چارواکي وایي په هسک مینه چپرهار او خوږیانو ولسوالیو کې د کوکنارو 1500 جریبه کښت له منځه وړل شوی د پاکستان پوځ وایي څلور سرتیری د ایران پولې ته نږدې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي شمالی کوریا خبرداری ورکړی چې د امریکا یو بیړۍ به چې په آرام سمندر کې د جاپان له دوو جنگي بیړیو سره په پوځي تمرینونو لګیا ده ډوبه کړي د فرانسې د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو نږدې بشپړه پایله ښیي چې منځلاري کاندید ایمانویل میکرون او خیارخه سیاستواله ماری لوپا د انتخاباتو دوهم دور ته وتلی دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین ولسمشر ته ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي اعمال د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اړیکو د نورمال کېدو مخته یو خنډ دی
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې پرون تر سره شول دوه کاندیدان دوهم دور ته وتلې دي ټاکل شوی چې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د راتلونکو مې میاشت په ومه نیټه تر سره شي د فرانسې د انتخاباتو په اړه فرشتي جلالزی ریپورت برابر کړی دی
د فرانسې خلک پرون تر شدید امنیتي تدابیرو لاندې د رایو مرکزونو ته ولاړل او د جمهوری ریاست د ټاکنو په اول دور کې رای ورکړې د فرانسې جمهوری ریاست ته ولس کسان کاندید دي په فرانسې کې د پرونیو ټاکنو پایلې به د اروپای اتحادیې پر راتلونکي او له روسیې سره د اروپای اتحادیې پر اړیکو مهم اغیز ولري د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې په سیمه ایز وخت د سهار په 2 بجو په ټوله فرانسې کې د رای ورکولو 6000 مرکزونه پرانستل شو او 80% د فرانسویانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د ټاکنو په اول دور کې ګډون وکړ په فرانسې کې 15 کاله مخکې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې 80.5% کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د ټاکنو په اول دور کې برخه اخیستې وه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د خپل رای تر اچولو وروسته خبري اعلان ته وویل د ټاکنو پر مهال تل یو څه ناکراری وي مخصوصا کله چې تاسو په خپله په کاندیدانو کې نه یاست خو دا مهمه ده چې نوې څېرې ولیدل شي په فرانسې کې د جمهوری ریاست دا ټاکنې په 14 کې تر ټولو پیچلې بلل شوې چې د پایلو په اړه وړاندوینه ګرانه ده تر دې ټاکنو لږ وخت مخکې د پولیسو یو افسر په پاریس کې وویشتل او ووژل سو د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم واستوالې ډلې یا داعش واخیست د پیښو د فرانسې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د یوولسو کاندیدانو ترمنځ د تروریزم مسله مهمو بحثونو ته ورواچوله د ټاکنو د دواړو دورونو د امنیت لپاره 15000 پولیس او عسكر په فرانسې کې په دندو ګمارل شوې دي د فرانسې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوهم دور بچي ورستۍ ګټونکو به پکې وټاکل سي د می په میاشت کې وي نظر پښتني څرګندوي چې منځلارای کاندید ایمانویل ماکرون او د افراطی شیارخ غوند کاندید مارین لوپن په دې ټاکنو کې مخکې دي خو د منځلاري شیارخ کاندید فرانسوا فیون هم شای په هغو کاندیدانو کې وګڼل سي چې د انتخاباتو دوهم د ورته بلار پیدا کړي
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم د سپورت درنو مینوالو ستړي مسي پرونه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش سره مرکه ووري چې وای وشو لوبه اوس مهال د پرمختګ په حال کې ده.
تقریبا 3000 کسان په دې رشته کې اوس تمرین کوي، تمرینات خاطر کوي.
محترم اوردونکو، د خبرونې په لړ کې به محمد مهدی هم درو پیژنو چې د ځغاسې لوبي اتل دی او د دې لوبي څخه ډېری خاطرې هم لري.
مخه تجربه نه لرله، اول ورم او ستنی اوله شروع ډېر تیز او کچ خلک ډېر خلک مخکې کړ، خو دوام دریم څلورم پنځم شپږم ستېج کې د شیمانه او سیخي او خدا سوت جړل بو.
او د خبرونی په وروستو شیبو کې به په دې اړه معلومات واوري چې د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دوه لوبغاړي له دې وروسته له افغان ټیم سره نه لوبیږي. خو په پیل کې د تیر اونۍ مهم سپورټي خبرونه له واسل ویسال څخه اورو. ویسال صاحب، په خیر علي خبرونې ته او کړه ته وایس چې تیر اونۍ د سپورټ ډګرونه څه ډول وه؟
مرنا ککړ صاحب، په تیره اونۍ کې کایو خوا د سولې لیگ سیالۍ په کابل کې پای ته ورسېدې، نو بلخوا ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روان کال په جون میاشت کې د ویسټ انډیز سره سو نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. همدارنګه د وزن پورته کولو دوه تکړه افغان لوبغاړي ترکمنستان ته د سیالیو لپاره تللي دي. دې سره خوا کې په کابل کې د شطرنج فطرسون انتخاباتي سیالۍ هم پیل شوی چې په اړه به هم معلومات بشپړ وروسته وړاندې کړو په خبرونو کې. همداشان د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د تکواندو سیالیو هغه لوبغاړي ستایلي چې په نړیوالو سیالیو کې ښه مقامونه ترلاسه کړي وو. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان کال په جون میاشت کې د ویسټ انډیز سره سو نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ د نشراتو مسؤل عزیز غربال آزادی رادیو ته ویل چې د دغو سیالیو هوکړلیک د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ بورډ د مشرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د غربال په خبره د دغو نړیوالو سیالیو ترسره کول به د ملي لوبډلې لپاره ډېرې ګټورې او ښې تمامې شي. د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو کې دوه شل ورځې او دوه یورځنۍ سیالۍ شاملې دي. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د تکواندو سیالیو هغه لوبغاړي وستایل چې په ایران کې یې ښه مقامونه ترلاسه کړي وو. د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل عاطفې محبوبي ازادي راډیو ته وویل چې د تکواندو په دغو نړیوالو سیالیو کې له 13 هیوادونو درویشتو ټیمونو ګډون کړی و چې افغانستان پکې درېیم مقام خپل کړ. د غلی محبوبي په خبره په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه د دوو نجونو په ګډون 15 لوبغاړو برخه اخیستې وه. او وروسته خبر ده چې په کابل کې د شطرنج فدراسیون انتخاباتي سیالۍ پیل شوی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هیواد د شلو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په دوو کټګوریو کې د لویانو او ځوانانو ترمنځ ترسره کیږي. د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به شپږ ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای
له واسل ویسال څخه په مننې. محترم اوردونکو، د افغانستان د وشو فدراسیون مسؤل وایي چې په افغانستان کې د وشو لوبې ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې اوس مهال د هیواد په کچه زیات مینه وال لري. یورش وویل چې په نږدې راتلونکي کې د وشو فدراسیون د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې لوبې پیلېږي. په دې اړه مې له ښاغلي یورش سره مرکه کړې او په سر کې مې ورته څخه په افغانستان کې د وشو لوبو د پرمختګ په اړه ورته پوښتلې. ښاغلي یورش وویل
زمونږ وشو فدریشن په ټول افغانستان کې اوس خو مروج شوی ده. دا وشو کې تقریبا په 2 ولایتونو کې مونږ بنیانګذر کړی ده. دا وشو او تقریبا 3000 کسان په دې رشته کې اوس تمرین کوي، تمرینات خاطر کوي. بل خبره دا ده چې مونږ وشو کاران اوس تقریبا 380 مدالونه د ټول بین المللي مدالونه او شهي مدالونه جهاني مدالونه هم راوړي ده د ټول نه مملکتونه. موږ وشو اوس په پیشرفت کې ده. اوس موږ تقریبا 300 کلبونه لرو په ټول هیواد کې او 50 کلبونه په کابل کې لرو. هر پنجشنبه ورځ موږ لیک را روان دی. موږ لیک جوړ شوی ده او تقریبا شپږ میاشتې شوی ده چې موږ د وشو لیک په کابل کې را روان دی او موږ په اوس آمادګي لرو په جهاني مسابقه کې هغه کې روسیا کې. او موږ ملي ټیم اوس هم تمرین لري، ځوانان ټیم هم تمرین لري.
یورش محترم، دغه سیالوي ته د انجونو لیوالتیا څه ډول ده؟ آیا انجونې هم دغه سیالوي ته زړه شکوي او څنګه؟
او ولې نه، او په دې مسابقه کې چې په اسلامي کشورونو کې دا هغه کې آذربایجان کې انجونو ګډون نه کوي په دې خاطر چې دا اسلامي کشورونه ده او حظ دي په ټول رشتو کې. او انجونو په جهاني مسابقه چې یعنی دوه میاشتې پاتې شوې ده په دې کې هم ګډون کوي ولې نه په آسیایي مسابقه کې هم ځوانان آسیایي مسابقه کې هغه کې په کوریا کې ده په دې هم ګډون کوي انجینو او انجینو هم تمرین لري مونږ ملي ټیم ځوانانو ملي ټیم اوس هم تمرینات لري او مونږ چمتو په دې مسابقه کې باید مونږ انجینو باید ګډون به وکړي
که یو څه به توچ په لایتونو کې ستاسو توجه دغه لوبغاړو ته څه ډول ده او بعضې لوبغاړي شکایت کوي چې په مرکز کې چې کومې ادارې دي د ولایتونو په پرتله توپیر لري یعنی دومره توجه ولایتي سپورټمینانو ته یا ورزشکارانو ته نه ورکول کېږي
داسې خبره نه ده هېڅ توپیر نه لري په هغه کسان چې په ولایتونو کې ژوند کوي یا په مرکز کې ژوند کوي دواله ماته یو دی او زما یو سترګې ده او خبره ده دي چې مونږ اصلي قهرمانان په ولایتونو کې ده مثلا په تخار ولایت کې مونږ قهرمان جهاني قهرمان خیرالله لذت کې ده په هر مسابقه کې شته ده په هرات کې هم داسې خبره ده او په هلمند کې هم همداسې خبره ده او بله خبره دا دی چې هغه بل کسان چې مثلا ملي ټیم غړی ده هغه کې هغه کسان چې اول مقام لري یا دوم مقام لري هغه کسان کولی شي چې په مسابقه کې باید ګډون به وکړي او خارجي مسابقه هم باید ګډون به وکړي داسې خبره نه ده او خبره دا ده چې ملي مسابقه که شروع کیږي په ملي مسابقه خو هغه کسان چې اول دوم دریم مقام کې رسیږي هغه کسان کولی شي چې په مسابقه کې مثلا خارجي مسابقه ګډون به وکړي هغه کسان چې بل ده هغه کسان خو نه شي کولی چې په مسابقه کې او خارجي مسابقه کې باید ګډون وکړي خبر هم دا دی او داسې خبره ده چې ولایتونه او مرکز ټول یو دی داسې خبره نه ده په وښو کې چې دا ولایت شو دا مرکز دی اصلي قهرمانان ولایتونه ده
بله بله یورو صاحب که راته وایاست چې په دې تازه کې په دې وروستیو کې کومه سیالي لري کوم مسابقه لري او که نه تازه حالت راته وایاست
و لخر سره دا ملي مسابقه که شروع کیږي لخر سره بس یو میاشت بعد مسابقه شروع کیږي ان شاء الله په قبل کې ټول ولایتونه راځي په دې کې ګډون کوي هیڅ کوم خبره نشته و ان شاء الله یو میاشت بعد مسابقه شروع کیږي
د لوبله میدان خبرونه محترم اوردونکو له محمد مهدی سره آشنا سي
وانا محدیده تاسو مهدی تخلص کوم خپل اسکرانی ټیم کې ما چې یو ټیم د چا کله غره کمنډوي او هم څنګه د فټرون سفیر م افغانستان کې چې متروسا درې ماراتون کړی دي چې 200 کیلومتر من زغسته ده او بیا مې 200 کیلومتر زغسته کړی دي چې یو کله شوال مقام تر لاسه کوم دوړه چریټي وی ان خیریه مسابقه د کابل کې برګتر شوه ابل سلانکات فلم چې 250 کیلومتر الټرا ماراتون چې مې کوله شو چې ټیم بشمول مقام تر لاسه زما جالب خاطره د سلانکانه چې ما اول واره چې ما خارجي سفر درلودو او زه شکلات تلړم نه تاوایم داسې مختلف هوا د افغانستان مختلف هوا اول تک چکل اول سه چرو چون مو ډیر یعنی خلک تشویق اولو چې منډه وکم یو اول ورځ ډیر تیز منډه وکا نو کله چې شپه ورځ نور پاتې وین نو شپه ورځ نور به خیس تلار نشه تلای دا سه ډیر جالب امر چې یعنی مخه تجربه من لار اول ورم نو ستنی اول شروم ډیر تیز وکا چې خلک ډیر خلک مخکې خو دوه مدریم څلورم پدان شپږم ستیج کې د شیمانه وسې بخیا خو دا سوت جړل بو
بیا هم شر علاس د دوبله میدان خبرونه محترمه اوردونکو اوس مهال په سټوډیو کې مرضیه احمد زی رسلمل ده او مرضیه احمد زی به د هوغونجونو په اړه معلومات راټول کړی چې په افغانستان کې د بایسکل ځغلونې سیالي نور نه تر کوي دا چې ولې د انجونی سیالي نه تر سره کوي دا به مرضیه احمد زی راتوي احمد زی صاحب څه خبر ده ولې د انجونی نور د افغانستان په ملي ټیم کې نه لوبيږي
د سلام پوړاندې کولو سره قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې کاکړ صاحب تاویل چې مسوم علي زاده او زهرا علي زاده دوی انجونی دي چې نور دوی غواړي په فرانسې کې ووسی او په فرانسې کې د افغانستان په نوم باندې په نور لوبو کې ک نړیوالې ووسی سیاسي د افغانستان په نوم باندې دواړه ولوبي کې ذکر د دواړه انجونی په فرانسې کې دایمه اقامه اخلي او د فرانسې په غوښتنه باندې غه هیوات تللی په دې خاطر چې د فرانسې هیوات له دوی څخه غوښتنه کړې ده او ماشاالله دوی دواړه ډېر تکړه دي بایسکل غلبني په ټیم کې ځکه نو فرانسې تیر نه غوښتنه کړې چې دواړه په مغه هیوات کې د تل لپاره ووسی
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورې دوستانو یو عاجل ته خبر ته مو پام را ګرځو. دا افغانستان دفاع وزیر لوی درسي زو د غراز د شاهین قلوردو مشر له دندو لری کړ شوې دي. همدا شیبه د ازادي رادیو د کابل د دفتر مشر حمید مومن را سره د ټلیفون پلی کګدې. مومن صاحب، په دې اړه اورسي معلومات څه دي لاوریدونکو سره کلو تفکړې شریک کړئ.
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هم دا څو شېبې مخکې کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړل، افغان ولس مشر د دفاع وزیر د ملي اردو د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز او همداراز د 209 شاهین قول اردو درې قومندانان له دندو ګوښه کړي دي. البته دغه پریکړه روسه له هغه کې چې د تېر جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د شاهین قول اردو په قومندانۍ حمله وکړه، چې په نتیجه کې 150 څخه زیات سرتیر او افسران ووژل شول. البته دا خبره روسه یو ورځ روسه له هغه کې چې د دفاع وزیر خپل په ټویټر پاڼه کې هم دا لیکلی و چې د ولس مشر ته خپل استعفا وړاندې کړه. د خو د ورځې په پای کې دا خبره رد شوه. د یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین قول اردو درې قومندانان وروسته به څارنوالۍ ته معرفي شي. سو د شوې حملې په تړاو او د دوی د وظیفوي غفلت په تړاو د دوی څخه پوښتنې او ګروېګنې وشي. تر دې دمه معلومات هم دومره دي. په دې اړه چې نور څه پرمختګ کېږي وروسته به له اورېدونکو سره شریک کړو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. حمید مومند چې په وروستي معلومات در سره شریک کول د افغانستان ولسمشر دی، باوري سرچینې پر د وینا پر اساس باندې د افغانستان د دفاع وزیر لوی درسیس د پوځ او د غراز د شاهین قول اردو درې مهم قومندانان له دندو لرې کړي دي. او د حمید مومند په وینا چې د شاهین قول اردو له قومندانانو تحقیقات هم روان دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
احمد صاحب، څنګه دی د انجنونو لیوالتیا بسکل غلبونی سیالوی ته؟ څنګه دی ستاسو خوشی چې سیالی چې سره کیږي تاسو په دې کې ونده واخلي؟ لیوالتیا لري
زما خو لیوالتیا شته ک چیرې امکانات او فرصت وي حتما زه هم یو ورځ غواړم چې د نورو انجنونو په شان باندې داسې د بایسکل ولرم. او بایسکل خو یو ډیره ښه د انتقال لپاره وسیله ده، ځکه اوس خو په کابل ښار کې راش د ترافیک او د موټرو ډیر زیات ده. او ک چیرې د اړې جلې بایسکل غلبونه زده وي، بیا زه فکر کوم چې مشکلات یې وسهل.
په دې هیله چې په افغانستان کې دا ستونزې له منځه ولاړې سي او هر وګړی د افغانستان وګړی سي چې خپل د خوښۍ لوبه انتخاب کړي. تاسو مهرباني وکړئ نور معلومات په ډاډه راته راکړئ.
اوه بله، ډیر ښه. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دوه تنه لوبغاړي له دې وروسته له افغان ټیم سره نشته. مسومه او زهرا چې دواړه خويندې هم د فرانسې هیواد د البی په نوم دی او خصوصي کلب لخوا له کورنۍ سره یو ځای د اوسېدلو په هدف هغه هیواد غوښتي او له دې وروسته به په همغه هیواد کې ژوند کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه دواړه انجونې به یو لوبه چې دوه میاشتې وروسته ده د افغانستان په نوم وکړي. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس صادق صادقي وایي د بایسکل ځغلونې د دواړه ورزشکاران به د فرانسې په سیالۍ کې د هیواد پونوم خوله فرانسې بهر د افغانستان پونوم لوبي تر سره کوي. دغه فدراسیون د مسولینو په خبره سره لدی چې له افغانستان د افغان لوبغاړو وتل ستره زیاده، خو وایي چې دا د افغان انجنونو لپاره یو ویاړ دی چې نور هیوادونه د سیالیو او دایمي اوسېدلو لپاره خپل هیوادونه ته وغوړي.
لمرزی احمدی صاحب په مننه محترم اوردونکو زموږ د دیونی سپورتي خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا چې زه سباون کاکړ ساسو درنه حضور ته حاضرېږم، د خدای پامان او د سپورت دګروندې هم داشان ګرم وي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګورئ دوفکوس،
سلام، خدای روغ او جوړ لره. عجیب عادت رواج شوی دی، څوک چې پیسې لري پرې منکر وي او وایي نه لرم، او چې نه لري نو بیا لافې وهي چې څومره دې پکار دي. د خپرونې په پیل کې د هغو پوښتنو ځوابونه دراوروو چې اورېدونکو رالیږلې، او فیلسوف صاحب یې ځواب ورکوي.
فیلسوف صاحب،
څه وایې؟
لیکونه به راواخلم.
راواخله، مه ورته ګوره.
دغه لومړی لیک پیروت سټایلي رالیږلی دی، او له سلامونو وروسته وایي چې په څه کم 42 ځوانانو مینه یم، خو له ډېرو کوششونو سره هم په ما تر اوسه یو سړی هم نه دی مین شوی. لا چې هر څوک مې وویني مخ هم راڅخه اړوي.
نو سټایل به نه کوي؟
دا څه وایې فیلسوف صاحب؟ هغه ده، له تخلص نه معلومه ده چې ټوله سټایل سټایل ده. بیا خو هغه خپله وایي چې د دنیا په سر مې نه کوم موت پریښی دی او نه هم کوم سټایل، خو هېڅ ګټه یې نه ده راته کړې. که فیلسوف صاحب کومه لاره راوښيي.
ښه، ته اوس دا ماته ووایه چې رشم کوي او که نه.
هو، هغه وایي چې د ورځې کم له کمه یوه کیلو پوډر او نیمه کیلو کریم، سرخي له پاورنجو ریمالو او د سترګو د شاوخوا له رنګو سره کاروم.
دا خو نه د تعجب خبره ده چې له 2.5 کیلو رایس سره هم څوک نه پی مینېږي. د ما ګناهګار په نظر یوازې یوه لاره لري.
فیلسوف صاحب، هغه کومه لاره ده؟
پیروته ستایلي دې داسې کار وکړي چې سر له سبا دې یوه ښه ایراتۍ چادري واخلي، او له یوه کوبای پتلانه سره دې په سر کې په نکریزو سره لاسونه او پښې دې ترې راوباسي. بیا دې نو وګوري چې د عاشقانو شمېرې څو ته رسیږي.
دا ولې فیلسوف صاحب؟
دا ځکه چې ټول عاشقان یې د مخ ښایست له پښو او لاسو قیاسوي او زړه پې بایلي. بل لیک راواخله.
سمه ده. دغه بل لیک دوران خان رالیږلی دی، او وایي چې ولایت ته مرستې راځي خو درکې نه لګیږي. چې مسؤلینو ته ورشو او ورته ووایو چې مرستې څه وخت په مساقینو ویشئ، نو په تر وټنډه ځواب راکړي چې هغه خو مو څو ورځې مخکې وویشلې. نه پوهېږم چې دوی به چا ته مستحق وایي او چا ته به مرستې ورکوي.
دوران خان ګلا ډېر بې خبره سړی. مستقین خو یې د کورنۍ غړي او ځینې نږدې خپلوان او اشنایان دي. که یې د خپلوانو ګوتې وګوري نو د ټولو به شنې بخونی وي، ځکه چې د مرستو په فورمو یې له ډېرو ګوتو لګولو ګوتې شنې اوښتې دي. د ځینو خو ان د پښو ګوتې هم پې لګوي.
ښه نو فیلسوف صاحب، نو دغه مستحق کسان چې یا مهاجر شوي یا یې کورونه وران شوي او یا هم په ماینونو کې الوتې دي، دوی څه وکړي؟
هېڅ څه به وکړي. زه ته ووایه، تر څو چې د مرستویشونکو خپلوان او کورنۍ وي، مستحق به یې په دوربین کې هم ونه ویني.
ښه نو فیلسوف صاحب، دغه بل لیک شیرین ګل رالیږلی دی، او وایي چې اوس دا هم رواج شوی چې حکومت محاصره کوي، حکومت ته اخطارونه ورکوي، حکومت په حکومت انتقادونه کوي، او آن حکومت د حکومت له بې عدالتۍ او سرزورۍ نه شکایت کوي. چې دا ولې؟
شیرین ګلې، که دې سلام ویلی وي په دا تکه تورو سترګو ورته لایک وایم. ډېره ښه پوښتنه دې کړې ده، او دې ته خو والله چې زه هم حیران یم. پخوا به دغه ګیلې، شکایتونه، اخطارونه او یا هم نارضایتي خلکو او ملت له حکومته کول، خو اوس یې حکومت له حکومته کوي.
ښه نو فیلسوف صاحب، ته څه ګمان کوي چې دا ولې؟
د ما ګناهګار په نظر خو اصلي خبره دا ده چې حکومت مست شوی، او په دې هم پوهېږي چې ملت یې له پښو غورځېدلی. نه د ګیلې او شکایت توان شته په کې، او نه هم د مقابلې. نو خود به حکومت له حکومته ناراضه او خفه وي، او خود به حکومت محاصره کوي، او حکومت به په حکومت انتقاد کوي.
ډېر د کلي ډاکټران او درمل پلورونکي درمل په اټکل او یا هم د کومې نښې له مخې ناروغان ته ورکوي، لکه داسې:
ا
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
خیر اوسې.
څنګه دې نن وختي درملتون تړلی؟
په درملتون کې مې زوی کېنولی دی.
والکه د تا خو دا د ټوخي شربتونه ټول پاتې دي.
د تا خلاص شول؟
هو، یوه اونۍ مخکې مې اوبه کړل.
کوم شربتونه یادوي؟
دغه د ټوخي درته یادوم، هغه دوه دوه کارتنه مو چې یو ځای راوړل.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ولې په تعجب کې شوې؟
دا خو د ټوخي نه دی، د چینجیو شربت دی.
د چینجیو دی؟
هو،
ما خو ټول د ټوخي دپاره ورکړل. چا خو شکایت نه دی کړی؟
هغه مرکه واورئ چې د برق د کنټرولر سره مو کړې ده.
د برق محترم کنټرولر صاحب، که دا راته ووایه چې ولې په ښار کې برق دی؟
زه دې له دې خبرې سره موافق نه یم، او د تا خبره دا معنا لري لکه ورسته چې سړی شپه ووایي.
یعنې چې وي؟
او ښه پریمانه څلوري ساعته وي.
نو چېرته وي؟
د هر چارواکي کره وي، د هر زورور کره وي، د هر پیسه دار کره وي، د هر چارواکي او زورور د خپلوانو او اشنایانو کره وي.
نو د عامو خلکو کره خو نه وي؟
د عامو خلکو خوارانو کره څه وي چې برق نه وي؟ وچه ډوډۍ نه ورکره پیدا کیږي، او ته د برق په غم کې.
که نو هېڅ هم ونه لري، نو کوټې خو یو ګروپ لري، هغه خو روښانه کولی شي.
په یو ګروپ روښانه کولو به یې څه در دوا شي؟ له ګروپه خو الیکین ښه دی، هغه سترګې خو به یې نه خرابیږي.
ګوره د برق کنټرولر صاحب، دا عادلانه قضاوت نه دی. برق ته هر څوک اړتیا لري، او باید په ټولو خلکو مساویانه وویشل سي.
موږ هم همدغه د تا خبره مساویانه ویشلی دی.
په څه ډول؟
ګوره لږ د سر خلاص کړه. موږ هغو کسانو ته چې څو منزله کورونه لري، ډیر ایرکنډیشنونه او یخچالونه یې دي، د جامو مینځلو ماشینونه یې دي، داشونه او برقي سامانونه کاروي، څلیری ساعته برق ورکړی، او هغوی چې واړه کورونه او لږ برقي سامانونه لري یا یې نه لري او له موږ برقیانو سره یې تماس کم دی، هغوی ته لږ برق خورخوشي کوو.
یعنی د برق په لږو ډیر کې د برقیانو سره تماس هم رول لري؟
ولې نه، نه دي دې اورېدلي چې وایي مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. اوس هم برق په تلو راتلو زیاتیږي، یو څه کوه چې برق در خوشي کړم مینه.
معنا دا چې د برقیانو سره تماس ضروري دی.
او له برقیانو سره نه، بلکې د برق له لویو دفترونو سره.
هغه د څه دپاره؟
د دې لپاره چې کارونه له پاسه خلاصیږي او لوی دفترونه لوی کارونه کوي.
لکه چې ماسلین راغله. دغه دی، دا راغلم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څه دی ویل؟
وو دغه یوه بوجۍ وړو او یو پیپ غوړي مې راوړي دي.
د څه لپاره؟
بیا استاد پوله پوهېږي، نوم مې په بوجۍ لیکلی دی، ښه ترکمنستاني وړي دي.
ښه، راوایې خله، دغلته په دغه چوتره کې ده.
ښه.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، حسی حکمت، ستاره امینی، سپوږمۍ او لیما. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1421، خوست 1، کندز 1، او جلال آباد 4.
موقام دے تگٹوں
ساتھ کے دے خوب نہ دے آرام